درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې دولس بجې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو هرکلی کو. لومړی د دې سات خبرونه. په استانبول کې د طالبانو او پاکستان حکومت د استازیو د خبرو نن دوهمه ده. دا دریم پړاو خبري د ترکیه او قطر په مزګرتو پرون پیل شوه. د دې خبرو په لومړی ورځ افغان طالبانو پاکستان تورن کړ چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالي باندې ډزې کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وروسته دا تور رد کړه او ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ځوابي ډزې کړې دي. بل لورته یو شمیر سرچینو ویلي چې په استانبول کې د پرونیو خبرو پر مهال پاکستانی لوري طالبانو ته یوه طرحه وړاندې کړې ده چې تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاویو ترمنځ دوهم پړاو خبري د اکتوبر له 15مې تر 10مې پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او بل پړاو خبري به د نومبر په 16مه پیل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتولو کمشنر وای په نږدې یو لسیزه کې سشکال د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې د کډوالو بې ځایه شویو خلکو شمیر کم شوی دی. فیلیپو ګراندی چې د کارمودای په خلاصېدو ده د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د پنجشنبې په ورځ وویل د 2024 کال په پای کې 133 میلیونه خلک په نړۍ کې د جګړو، شخړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي وو او نن دا شمېره 118 ته راښکته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دې شمېرو د کمیدو یو علت دا دی چې ګڼ سوریایان او افغانان خپلو هیوادو ته ستانه شوي دي. ښاغلي ګراندی زیاته کړه چې له پاکستان او ایران څخه سشکال ډېر افغانان افغانستان ته استول شوي دي، هغه هیواد ته چې هلته له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه سرغړونې کیږي. له ملګرو ملتو سره د فیلیپو ګراندی دنده وروسته له لسو کلونو په راتلونکو څو اونیو کې پای ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د نومبر 1 په سپینه ماڼۍ کې د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان هرکلی کوي. تمه ده چې غونډه به صمیمانه وي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ له نږدې شخصي اړیکو سره سره د اختلافي موضوعاتو اوږد لیست شته. که څه هم ترامپ او اوربان په فکر او وینا کې متحد ګڼل کیږي، خو د روسیې د تیلو د وارداتو په خاطر دوی سره جوړ نه دي. له واشنگټن څخه د اوربان یو له استي غوښتنو څخه دا ده چې له د روسیې د تیلو سوداګرۍ باندې د متحدو ایالاتونو له بندیزونو څخه معافیت ترلاسه کړي. ترامپ د اکتوبر په 1 خبریالانو ته وویل اوربان د معافیت غوښتنه کړې ده. موږ لا تر اوسه دا نه ده منلې. ویکتور زما ملګری دی او هغه د معافیت غوښتنه کړې ده. د ټسلا موټر جوړولو شرکت اجرایی رئیس ایلان ماسک د سهم لرونکو په تصویب د تاریخ تر ټولو لوی معاش او امتیازونه ترلاسه کړل چې ارزښت یې 1 تریلیون ډالر دی. دا مشروطه طرحه د هغو پانګوالو لخوا تایید شو چې د ماسک پلان له مخې غواړي د ټسلا برښنایي موټرو شرکت د مصنوعي ځیرکتیا او روباټیک پر یو ستر ځواک بدل کړي. له 15 سلنې څخه ډیر سهم لرونکو د دې وړاندیز ملاتړ کړی دی. د دې پریکړې له مخې ماسک چې مخکې د نړۍ تر ټولو شتمن سړی بلل شوی و، کولی شي په راتلونکې لسیزه کې تر 1 تریلیون ډالرو پورې د ټسلا ونډې ترلاسه کړي او د نړۍ لومړی تریلیونر شي. د هغه د انعام دا لویه طرحه یوازې هغه وخت عملي کیږي چې ټسلا د بازار 8.5 تریلیون ډالرو ارزښت ته ورسی شي، چې دا د شرکت د اوسنی ارزښت شاوخوا 8 برابر ده. سربیره پر دې ماسک باید 1 میلیون روبو ټکسي یعنی بې چلوونکي ټکسي تولید کړي. له دې سره 12 میلیونه نور موټرونه وپلوري. د بې چلوونکي سیستم 10 میلیونه ګډونوال وړاندې کړي او 1 میلیون انسان وزمه روباټونه جوړ کړي. او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو په ترڅ کې له مراکش سره مسابقه وکړي. دا لوبې د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې روان دي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یو ځای شوې ده. تاجکستان ته 9-5 په وړاندې ماته ورکړې ده. له ایران سره پرون لوبه 2-2 مساوي کړه. د اسلامي پیوستون لوبو په ترڅ کې د 5 اسلامي هیوادونو څخه باندې 3000 لوبغاړي په 19 بیلابیلو ورزشي څانګو کې سیالۍ سره کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نکله او احترامات مقبول کی قدر منو درنو زده کوونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس په امتنن ورځی درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنا او پاجز زده کوونکو بر تر وغو جوړ او صحت مند او سړي د صحت هم په پتن می درنو ګل لیز زده کوونکو لته سره چې تاسو ټول په هیڅ زمر تاسو تنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مرمن اور باندې نو افغان مشهور مرمن وو پیژن او د هغوی د ژوند په حق له په بشپړ معلومات تر لاسه کړو. درنو زده کوونکو لته سره چې د تیر ورځی لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند مرتبط مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات تر لاسه کړ چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکو خدمتونه زموږ تر ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي داتلو افغان او قهرمان انجن اړوند معلومات می تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړی دي. نو هله من دې چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم مشکل دي چې تاسو لوست فایل کم تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړي او په راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ او خپل او هم چې نن تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان ربوټ جوړونکي انجنیری ولولو چې افغان ربوټ جوړونکي انجنیری څوک وي کوم ډول شخصیتونه وا او سره دوی وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړی. نو رازو ولولو چې افغان ربوټ جوړونکي انجنیری څوک وي د افغان ربوټ جوړونکو انجنونو پیژندنه. افغان ربوټ جوړونکي انجنیری د ځوان او استعداد لرونکو انجنونو یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالي لاسترولنې لرلې لری. یعنی افغان ربوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجنیری چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو لجملو څخه و دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی لدی رضایت ستونزو مشکلات او ګواښونو سره مخامخ و خو بیا هم دی په دغه سخت حالات کې دی وکول سپلای چې نړیوالي لاسترولنی راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنونو لخوا جوړ شو. ډيري غړي د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نموړی ټیم په اړه ولولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګ او د کوم خواڅخه روزل شوې دي. نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغان انجنونو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغان انجنونو په کې اشتراک کړي وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجنونو په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چنان دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مرمن رویا محبوب فلاسکو یعنی دغه ټیم په خپل د مرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغان انجنیر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وشي. لمرنی نړیواله بریا یلولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا تر لاسه کړله په 2018 کال کې په واشنگټن ډي سي کې نړیوال روباتیک سیالي کې برخه واخیستل سره لدی چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات لرله دوی د شجاعت میډال وګټله چې د نوښت او خلاقیت استاینه و. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ډي سي کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او سپاس څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات وه، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات وه، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولی شپلی چې خپل ګران هېواد افغانستان ته یو بریا عرفه برخه کړي. مهمی لاسته راوړنې د موجود د جوړېدو راهیسې یې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډي سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاسته راوړنې چې دوی په خپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ سو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاسته راوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغو درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دی پکې کې اشتراک کړو، هغه لومړی سیالۍ چې په 2018 کال کې دی سرته رسولې وه، د واشنگټن ډي سي کې دی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه ترڅنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړ، او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط توشه دا زمينه یې افغان انجن ته نه برابر ول، تر څو دی نور هم پرمختګ وکړي او دی په یوازې توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دی مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښتو، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات، او هم شنه په تعلیمي هغه کوم سہولتونه چې د دې ضرورت لرلو دي، کوم سرچینو چې د دې ضرورت لرلو دي، هغه یې ته لاسرسي نه وو. او هم چې نن کله چې دی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر وو، په دغه وخت کې دی له زیات شمېر ستونزو مشکلات سره مخامخ شو، چې د هغو څخه یو هم په خپل د ویزې مشکل وو، او د سفر په وړاندې ځینې کورني محدودیتونه وو، ټولنیز او کورني محدودیتونه وو. یعنی په یواز ډول سره یو انجلی نس وکولای چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیات ستونزو او مشکلاتو باوجود دی وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځایون ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دوه ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه، او د دوه ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې، د دې ټیم ځینې مهمې د پام وړ پروژې لولو چې د هغو له جملو څخه په خپله د ماین پاکولو روبوت دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو. او هم چنان دوه هم مهمه پروژه چې و د کرونا د تهویه روبوت و، د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړو و، دی د کوایټ نونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی وو، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او هم چې نن د دې ترڅنګ د دې دریمه مهمه پروژه چې و د کرنی او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راشي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. فاميلي ام نړیواله کچای اهمیت، د دې ټیم هسي د پن شوزو د ځواک او د انجرو د علمي او ټکنالوژي ورته نشته ده. یعنی د دې ټیم کوم هسي او کوم کوششونه چې دې سرته رسول دي، د دې څخه د معلوماتي چې افغان شزي هم ځواک لري، افغان شزي هم د علمي او ټکنالوژي لاره څخه کولای سي پرمختګ وکړي، هغه هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان شوزو د ځواک او د انجرو د علمي او ټکنالوژي ورته نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، هم چنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام پرېښودل چې ټولی افغانی انجنی ټولی د نړۍ انجنی باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازنی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولی شي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپلې هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولی نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله افغان روبوت جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او اراده یو روشانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کېدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کېږي. یعنی درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوت جوړونکي انجنې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او هوډ درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتماً ضروري کولای شي چې د زو باوجود نړیوال بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونه ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنیرانو لپاره دا یو مثال دی. کچیري هر افغان انجنیر یو استعداد ولري، یو لیاقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای شي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره وکولای شي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک کچیري په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای شي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولسته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه هم دا هدف وو که څه هم افغاني انجنیر وي، سخت شرایط سره مخامخ سی وي، ټولنیز ستونزې وي، مالی ستونزې وي، همدارنګ ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وي او همدارنګ د ویزې ستونزې سره دی مخامخ سی وي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ سی وي، خو بیا هم د دې باوجود دی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دی بالاخره مانیدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنیرانو جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوت جوړونکو انجنیرانو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسی وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وو. اوس هم د لوست پر اتلونکو برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو او ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه ته به تاسو په خپل کتابچو کې ځواب وایئ. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوت جوړونکو انجنیرانو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوت جوړونکي انجنیر کله چې دغه پروژې د سر ته رسولې په دغه وخت کې دي د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دي سر ته رسولې و، کوم نوي اختراعګان چې دي تر سره کړي وي، په دغه پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغان انجنیر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریا چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوس خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوسې وو اوسېږي. د نن ورځې لوس په هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرې شم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مقبول کی قدر منو درونه زكون خو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرق لاس باندې نن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زكون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سړي د صحت جامې بم پتنوي درونه زكون کله که څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مر تاسو درس مزمن د افغان مشهور مرمن اور باندې نو افغان مشهور مرمن په پیشن او د هغوی د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوس کی مر تاسو افغان روبوت جوړون کی انجن په پیشن دلې د هغوی د ژوند په حق معلومات تر لاسه کړل او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شول. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه د افغان او انجنیر وکولای شوای په نړۍ کې خپل ځانونه ته پېژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغان مېرمنې په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوږو ګلالۍ زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګلالۍ زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیسې د تل په څېر باندې باید له تاسو ټولو خوږو ګلالۍ زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود اوسي شي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې سلر وشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جملو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه. میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر دی چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولوشي میرمن نادیه ندیم په خپله یو مسلکي ورزشکار یا هم فوټبالر دی کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک ښار کې رالوی شوې ده. یعنې میرمن نادیه ندیم په هرات ښار کې زیږیدلې ده خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سری په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخښونکي سری په توګه سره پیژندل کیږي، یعنی یو اتل ورزشکار په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند زیږیدنه په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو مګر د زیږیدنې دقیقه نیټه یې په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. لولو چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض بله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړل او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب کې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. لولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي. میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همچنان میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه چې کولای شوای په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنې میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په ټی پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ د کولای شوای چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یو نښه ده چې ټولو افغان ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څیر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوی ده. د فوټبال پیل په حق ریل ولو چې میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وو په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه ټیمونو لاله سره د خپل مسلکي سفرونه پیل کړل. د خپلې هڅې په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیه نقیم لومړی د کوچنیو کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د دې خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شوه او ډېرو کلبونو ته یې لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیه ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله، یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل دې پکښې کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړله او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیه ندیم په ډېرو کمو لوبو کې، یعنی په شپږو لوبو کې، دوی وکولی شوای تر څو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي، چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې وه. د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړې ونومول شوه. یعنی کله چې میرمن نادیه ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړله، په ډېرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او هم چنان درې پاسونه یې ورکړل، نو د دې له جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړې په توګه سره ونومول شوه. د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره قهرمانی په 2014 کال کې د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوه. یعنی میرمن نادیه ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایپ ټیم لپاره ولوبیدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل، یعنی په شلو لوبو کې دوی وکولی شوای چې نه ګولونه ولګوي. په 2018 کال کې ای ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکول شپای چې د شوزو د ملي لیگ په ټیمو کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي، یعنی د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمیرل شوه. په اروپا کې ویاړونه په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهور کلبونو سره لوبي وکړلې. یعنې میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینډ ټورنیز ټیمونو کې کار سرته ورسوه لوبي ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبي ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د ښځو په فوټبال کې ستوري شوه. یعنی د دغه پاریسن او جرمن لپاره چې د کوم لوبي سرته رسولې، په دغه لوبي کې د لباس کوم شمیره چې وه هغه لس نمبر وو او د شوزو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمیرل کېده. یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې وه هغه میرمن نادیه ندیم وه. الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیه ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه پاته دي. نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دي. کله چې موږ او تاسو د میرمن نادیه ندیم په حق له خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دي. یعنی قوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولی شي تر څو په خپل مهنت، په خپل استعداد سره وکولی شي چې په نړۍ کې خپل ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابت کړي چې یو افغان ښځه کولی شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولی شي چې خپله کارګردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولی شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیه ندیم په دې باندې وتپنېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولی شي، مقاومت کولی شي او بریا ته رسیدګي کولی شي. او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیه ندیم په حق چې موږ هر کله خبرې کوو، نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. کچېری دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم د خپل هیلو ته نه وای رسیدلې. نو د دې څخه معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثال، یو هم بیلګه، یو هم سمبول دی. د هغې کیسې شي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو تاکي پمرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې کچيري یو څوک په خوبونه تعقیب کې د هغوی په مرسته سره دوی کولی سي تر بریا تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنې میرمن نادیا ندیم په خپل استعداد په خپل مهارت سره وکولی سپی چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یوه ښځه هم کولی سي چې په ورزش یا هم د سپورټ په برخه کې خپل کارګردګي خپل مهارت ښکاره کړي. یعنی میرمن نادیا ندیم د نه یوازې دا چې د افغان انجینر لپاره یو مثال دی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سي خپل خوبونو ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپلو هیلو ته د پای ټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله کچېرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولی شو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په حقله، د هغې د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې په لور باندې راځو. ترنو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دند کې دوه دانې سوالونه چې تاسو ټول درانه زده کوونکي به همدغه دوه سوالونو ته ځواب وایاست او په خپلو کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په حقله لیکنه کوئ. او هم چنان ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغان نجونو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنی میرمن نادیا ندیم افغان انجینر لپاره کوم الهام پریشي دي، کوم پیغام پریشي دي او څنګه د هغې ژوند د افغان انجینر لپاره الهام بخښونکی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درانه زده کوونکي به هم دغه سوالو ته ځواب ورکړي. نور نه درنو زده کوونکو، هله من دیم چې تاسو یو څه باندې پوسی او سیږي یو څه مدنن د ورځې د لوست څخه زده کړي چې میرمن نادیا ندیم څوک و، د چا لور و، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره او شخصیت و، په کوم ځای کې را لوی شوی و او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړ او څنګه وکولای سپی چې نه یوازې دا چې د افغان انجینر لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سپل. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، زما او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وخت دی وکړي چې تاسو یو څه زده کړي او سیریا په یو څه باندې پوسی ویست تر بل داسې ورځې پورې درسته پر چیز استا سو پدرانه چوپاره پر کې حاضرې جام د الله په مان شو وخت ولري درنو زکونکو.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له آزادې رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
د آزادۍ میلمه.
السلام علیکم. د آزادۍ میلمه د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د جنید بنسټ د غوره شاعرانو د سګنیو جایزو د ګټونکو په ډله کې یو عاقله اسد و چې لومړی جایزه یې وګټله. عاقله اسد غزلونه، نظمونه، آزاد شعرونه او لنډکي شعرونه لیکي. د آزادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له دې ځوانې شاعرې سره په دې اړه چې له کله راهیسې شاعري پیل کړې، شاعري کوم مضامین رانغاړي، د ښځینه شعر په اړه څه نظر لري او نورو مسایلو مفصلې خبرې کوو. د مرکه په پایل کې مې له آغلې اسد څخه هیله وکړه چې ځان په خپل ژبه تاسو ته درو پیژني.
سلامونه تکل صاحب، تاسو ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته هیله ده ښه اوسیږئ. ډېر زیاته مننه چې مرکې ته مو ماته وخت راکړلو. زما نوم عاقلة اسد دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم او درویش کاله وړاندې د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ پیرخیلو کلي کې زیږیدلی یم. کله چې له دولسم ټولګي نه فارغه شوم بیا غن ورسته ما مالیجوي طب پوهنځي کې زده کړې کولې. غوښتل مې چې راتلونکي کې یو ښه ډاکټره شم، خو دا چې هېواد کې سیاسي حالات بدل شول او حکومت نوی شو نو د هغې سره زمونږ زده کړې نیمایي کې وتړل شولې او تر درېیم کال پورې ما پوهنتون ولست او هغه نه وروسته بیا زه په کور شوم.
مونږ په افغانستان کې له خوګیانو نه تقریبا زیات شاعران او لیکوال لرو. په خوګیانو کې څه خبره ده چې دومره زیات شاعران او لیکوال پکې پیدا شوي دي؟
ډیره مننه تکل صاحب، داسې کوم خاص علت خو ماته معلوم نه دی چې هلته ولې شاعران ډیر دي یا د هغوی هغه فکرونه د شعر دپاره ډیر جوړ شوي دي، خو د تر ډیره پورې د خوګیانو ولسوالۍ د غره لمنه ده، شنې درې پکې زیاتې دي. بیا دغه ځای خلک زما په نظر باندې چې کله بیرون راوځي دغه خپله سیمه ګوري، دغه ځای ښکلاګانې ګوري، نو د دوی په فکرونو کې شاعرانه الفاظ را پیدا کېږي او هڅه کوي چې لیکل وکړي. نو ډېر شاعران د خوګیانو ولسوالۍ چې خدای بخلې تراب صاحب چې ما یې تر ډېره پورې شعرونه لوستي دي او دی مې په خپله اورېدلی دی، یو ښه روحیه نورو ته ورکوي، داسې الفاظ چې هغه لیکلي دي نو د نورو دپاره یوه لارې ورته انتخاب کړې ده چې نور هم باید دغه برخه کې هڅه وکړي، لیکل وکړي، مخته لاړ شي. نو دغسې هغه کورنۍ کې یا په سیمه کې چې یو شاعر را پیدا کېږي یا د شعر نه غیر یو بل څوک یو برخه کې هڅه کوي مخته ځي، نو نورو سره هم داسې یو فکر پیدا کېږي تر څو دغه برخه کې زه هم کار وکړم او یو شخصیت ځان ته جوړ کړم.
طبیعي ښکلاوې یا په خپله طبیعت په مجموع کې څومره ستاسو پر شعر اغیز کړی؟
زه تر ډېره پورې دغه شنې درې او د سیند غاړه او بیا ویاله او دغسې منظرې ما ته ډېر زیات خوند راکوي چې تر ډېره پورې زما هڅه به همدا وي. زما خوښېږي چې دا د خلکو د شور ماشور نه، د ښار د شور ماشور نه، زه داسې په یوه راحته او ارامه ځای کې اوسېږم چې هلته دغه شنې درې زیاتې وي، د مرغانو شور ماشور وي. نو دغسې ځایونه مې خوښېږي هلته زه کینم، لیکل وکړم. نو زما په شعرونو کې تر ډېره پورې دغسې موضوعات ما پکې راخیستي دي. نو ځینې غزلونو کې ما ځینې بیتونه داسې لیکلي دي چې په طبیعت باندې راڅرخي، د مرغانو په شور ماشور باندې راڅرخي، د ویالې غاړه. نو دغسې موضوعات ما خپل شعرونو کې ډېر راخیستي دي.
کوم یو مثال یې د اوس شته دی در سره تیار چې راته ویل ولې؟
تکل سے بزما یو شیر دے چھے وی غاڑ دا سین دا اوبو شور و تنہائی ہم دا او ستا لیاد سرم ملا جدائی ہم دا دا خار دا ہر یو مختر شا چلور مخونا چی تمرا شور دے دمرا دیرا زانزانی ہم دا زما دا آزاد دا دی ٹولنی ضرورت ہم دے خود زان پچ ساتل میں لوی مجبوری ہم دا د زړه تنګون انوم د پښتون او د ریواز موضوع که ضروري نه ده نو ډېره ضروري هم ده. خایسته دره شور د مرغیو ستا خوږی خبرې، نو دا فطرت هم طبیعت هم موسیقي هم ده. ما کلی مخې ته ایشي شاعري هم ده، چای د زعفران، د وطن ګوړه او یخنی هم ده.
ډېره ده، ډېره لی شعر. هماغه څه چې تاسو یادونه وکړه واقعا د طبیعت اغیز شته ستاسو په دې شعر باندې. نه غواړم پوښتم چې په مجموع کې هغه مضمون محتوا ستاسو د شعرونو کوم مطالب کوم موضوعات رانغاړي؟
تکل سیب تر ډېره پورې زه چې لیکل کوم شعر راخلم په افغاني ټولنه کې نجونې چې څومره سخت ژوند لري، هغوی چې هغه د ټولنې نه داسې په څنډه شوي دي، نو زما شعرونو کې تر ډېره پورې ما هڅه کړې ده چې د نجونو غږ پکې راواخلم، د دې سره په څنګ کې همدغسې د طبیعت اړوند کوم څه وي، د هېواد د ښکلاګانو په تړاو باندې او نور هغه څه چې زما په زړه کې وي، هغه څه چې یو بل څوک لیکلی نه شي، مثلا یوی مور، د یوی خور، یا هم د وطن دغه پیغلې چې هغوی اوس مهال له کومو ستونزو سره ژوند کوي، نو تر ډېره پورې زه هڅه کوم چې د هغوی غږ راواخلم او تر نورو پورې ور ورسوم.
ډیر زیاته مننه اغلی اسد که دره تو وایس لطفاً چې څه فکر کوي چې د جنید بنسټ تاسو ته په کوم دلیل د کال د خزینه شاعرې جایزه یا لقب یا نوم درکړ؟
ډیره مننه دکل صاحب د جنید شریف بنسټ لوري چې کومه جایزه ما ته راکړل شوې. زه بیخي ډیره خوشحاله یم دا د معنوي اړخ نه چې ما ته څومره لویه جایزه وه، زه هیڅ ویلی نه شم. او دا چې دا ولې ما ته راکړل شوې ده، نو په دې باندې خپل هغه د بنسټ کارکوونکي او ټول لیدونکي به پوهېږي چې ما کوم موضوعات چې ما لیکلي ما کار پکې کړی دی، نو هغوی سره مې شریک کړي وو. نو داسې یو حیرانوونکي حالت کې زه دې جایزې سره مخ شوی وم چې زه تاسو ته هغه احساس اوس بیانولی نه شم چې زه څومره خوشحاله وم. نو دا چې د جنید شریف بنسټ لوري د افغان نجونو سره او د دې سره په څنګ کې د نارینه شاعرانو سره غشي په ټولنه کې کار کوي او دوی بیا په دغه برخه کې دغه جایزې ورته ورکوي، نو موږ ترې بېخي ډېره مننه کوو. دا زموږ دپاره یو لوی ویاړ دی او موږ دپاره یو داسې ښه احساس راکول دي چې موږ نور هم وهڅیږو تر څو په دغه برخه کې کار وکړو او مخته لاړ شو.
او هغه ژانرونه چې تاسو یې لیکئ یوازې شعر دی او که په نثر کې په لنډو کیسو کې هم څه آثار لري؟
تکل سب زه د غزل ترڅنګ لنډ کې شعرونه هم زیات لیکلي دي. هغه لرم هغې برخه کې هم اوس هم لیکل کوم او مخکې مې هم هڅه همدا وسي د غزل ترڅنګ لنډ کې شعرونه، هغه چې سپین شعرونه ورته وایي، هغه هم لیکم. او د دې سره په څنګ کې ما لنډې کیسې هم لیکلي دي. یوه ټولګه مې چمتو کړې ده تر څو چاپ ته یې ورکړم، خو تر اوسه پورې چاپ کړي مې نه دي. نو لنډو کیسو کې هم تر ډیره پورې ما د نجونو غږ پکې راخیستې دی، هغه د هغوی ستونزې مشکلات مې پکې راخیستې دي. زموږ په کلیو کې چې ما ژوند کړی دی او هغه کلیوالې سیمې تر ډیره پورې رسنیو ته نه دي راوتل، یا داسې د هغه ځای د خلکو ژوند کوم چا ته ډیر معلوم نه وي. نو زه تر ډیره پورې ما پکې هڅه کړې ده چې د هغوی هغه روزمره ژوند پکې راواخلم چې هلته څه تیریږي.
د نجونو د درد او مخصوصا په د اوسنیو شرایطو کې هغه محدودیتونه چې زمونږ نجونې او ښځې ورسره مخامخ دي، دا یو ډیره لویه مسله ده. او ستاسو په شعر کې هم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ځای لري. ځینې وخت درد دومره زیات شي چې تر نشي کولای هغه د شعر په چوکاټ کې راونغاړي. کله کله له داسې یو حالت سره مخ شوي یاست چې مثلا یو تخیل، یو فکر، یو الهام دی، یو شعر یا د یوې ادبي لیکنې درته راغلی وي او ونشي کولای چې هغه په ادبي قالب کې راونغاړي، یا ولیکي، شعر ترې جوړ کړي، کیسه ترې جوړه کړي، یا بل ادبي فارمټ ترې جوړ کړي.
ځینې وخت ځینې موضوعات پیدا کېږي چې زه غواړم هغه شعر کې راواخلم، بیا چې څومره هڅه وکړم بیا چې شعر کې ونه شم کولی، نو حتماً بیا یو لنډه کیسه کې هغه موضوع رانغاړم، فکر ورباندې کوم چې څنګه کولی شم لنډې کیسې ته دا واړم. ځینې وخت داسې کېږي چې زه غواړم لنډه کیسه ولیکم، نو هغه بیا بیرته خوند راته رانه کړي، نو بیا فکر ورباندې کوم چې څنګه کولی شم شعر ته واړوم. نو داسې موضوعاتو سره ډېره پورې مخ کېږو، خو ځینې وخت کوم څه م خوښ نه شي بېرته ایسته کوي، کوم څه بېرته خوند راته راکړي ځان سره یې وساتمه. نو دا زموږ د روزمره که نه وختونو کار وي چې په کې لګیا وو، بس څه مو خوښېږي راخلو، څه مو چې بیا خوښ نه شي بېرته بیا لرې کوم.
لڅو کلنۍ نه لیکنې کوي، په دې خاطر پوښتنه کوم چې څومره آثار مو تر اوسه پورې لرې غورځولي او څومره پاتې دي؟
تکل سب د ډیرو کلونو راهیسې زما د لیکلو سره علاقه ډیره زیاته وه. که څه هم ما مخکې یادونه وکړله چې ما مالی جوید طب پوهنځي کې زده کړې کولې، خو زه ډیره وړه وم. د پنځم ټولګي کې د ښوونځي وم چې ما د پښتو مضمون سره بیخي ډیره علاقه مې ورسره لرله. نو تر دې پورې چې ځینې خاطرات دغه وخت ما سره اوس هم دي. زموږ ښوونځي کې استاده وه د پښتو مضمون، نو هغې په ډیره مینه باندې دغه د پښتو مضمون زده کړې مونږ تر کوله. بیا کله چې ما به استاد سره درس ویل په دې ټولګي کې دا د نور نجونو په نسبت باندې زما عمر ډیر زیات کم و، ډیره وړه وم. نو تاسو به اورو کړئ چې دا د پښتو مضمون د پیل تر پای پورې د دې ټول لغاتونه د دې په منځ کې چې څومره درسونه راغلي وو دا ټول ما همداسې په یادو باندې زده کړي وو. نو یو ورځ زموږ ټولګي ته زموږ د ښوونځي سره معلم راغی. نو همداسې نجونو نه یې پوښتنې کولې چې څوک په درس باندې پوهېږي څوک نه پوهېږي. نو هر یو چې کول هر یو چې کول زه چې کله یې پورته کړم نو دا څومره نجونې چې چې کړي وي نو دوی کې نشته د پښتو مضمون کې ورنه دا د لغاتونو پوښتنه وکړله. نو څوک پوهېدی څوک نه پوهېدلې دغسې مشکلات دغسې نه پکې زیات وو. نو کله چې زه پورته کړم د هر یو پوښتنې ځواب ما ورته ورکړی دی. نو هغه استاد چې مونږ د همدې مضمون وه بیخي ډېره خوشحاله وه. او په وروستۍ کې زمونږ سر معلم صاحب هغه ته ما خندلي معلم دا کتاب وزه اخلم زه به تانه یو څو پوښتنې وکړم ته ما ته ځواب راکړه. نو هغه سر معلم صاحب زمونږ په خندا شو کتاب یې کېښود همدغسې د زمونږ د صنف نه ووتو. نو ما ته هغه وخت ډېر زیات اوس هم لکه که څه هم ډېر زیات د ماشومتوب وخت و خو اوس هم زما ما سره په فکر کې هغه وختونه شته دي هغه خاطرات راسره موجود دي. نو هغه وخت نه ما د پښتو مضمون سره زیاته علاقه لرله. د دې سره په څنګ کې ما غوښتل چې رسنیو کې باید کار وکړم زه باید یو بجسته خبریاله شم. خو بیا یو وخت داسې شو چې کله ښوونځي فارغه شوم بیا هغه زمونږ لاره بیخي بدله شوله ځکه داسې یو وضعیت کې مونږ راګیر شوي وو چې نه مې شول کولی چې زه ژورنالیزم پوهنځی شروع کړم او هغه کې درس ووایم. نو بیا زما تګ هغه پوهنتون دوره کې مالجوي طب ته شو هغه کې ما درس شروع کړلو. خو د دې سره په څنګ کې ما خبریالۍ برخه کې هم کار کړی ما لیکوالي هم کړې ده او دغه برخې سره زما علاقه بیخي ډېره وه. نو تر نن ورځې پورې هېڅوک هم داسې فکر نه کوي چې ما د مالجوي طب پوهنځي کې نیمه زده کړې کړې وي ځکه نیمه یې خو بیا مونږ نه د مخکې یادونه وکړله چې کله چې هېواد کې حکومت بدل شو نو هغې هغه زمونږ په زده کړو باندې ډېره بده اغېزه وکړه او زمونږ پوهنتونونه نه تر نن ورځې پورې تړلي دي. نو پوهنتون ما بشپړ نه شو کړلی خو د دې سره په څنګ کې ما لیکلو برخه کې زیات کار وکړو اوس یې هم کوم.
دا لنډکی شعرونه چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه چې ستاسو خوښیږي دا مو همدلته د مکتب په دوره کې یعنی له ماشومتوب نه پیل کړل او که وروسته له دې فارمټ سره بلد شوي؟
نه تکل صاحب کله چې هغه وخت کې ما زده کړې کولې درس مې ویلې نو تر ډېره پورې هغه د ښوونځي درسونو کې مونږ مصروف وو او نورو برخو ته هم دومره لاسرسی نه لرلو. خو زه په یولسم ټولګي کې وم چې هغه وخت نه ما لنډې کیسې پیل کړې. بیا ښوونځي کې ځینې برنامې به هغه وخت کې راتللې نو مونږ به دغه لنډې کیسې ورته سپارلې. هغه کې ځینې جایزې هغه وخت کې مونږ ته د ښوونځي په دوران کې هم راکړې وې. بیا چې کله له دولسم ټولګي څخه فارغه شومه نو هغه وخت کې بیا غزل سره زما زیاته علاقه پیدا شوله. بیا مې دې برخه کې همداسې لنډکي شعرونه بس کله به چې اوزګار وم د درسونو هغه د کور د کارونو هر څه نه زړه به مې کله غزل ولیکم کله به مې زړه لنډکي شعرونه ولیکم. نو هغې نه وروسته به ما دې برخه کې کار شروع کړو.
یو همدغه د لنډکیو شعرونو یوه نمونه د خپلو لیکنو اوریدونکو ته دا اوس اورولی شئ.
تکل صاحب زما لنډکی شعر چې یو دی وایي مراشه له تا سره مې ګډه مطالعه ارمان دی اوس زما د زړه المارۍ له هر ډول کتابونو ډکه ده ته هغه لوله زه به ستا سترګې.
ډېر الله دا یوازې په همدغو لنډو شعرونو کې تاسو آزاده شاعري کوئ او که د آزادو شعرونو نورې نمونې هم لرئ؟
بالکل تکل صاحب آزاد شعرونو برخه کې کار مې کړی دی. زه د غزل تر څنګ نظمونه هم لرم هغې برخه کې مې ځینې نظمونه مې لیکلي دي چې زما یو نظم د پښتني په نوم باندې کله چې ما نشر کړلو نو ډېرو خلکو خوښ کړو ډېرو زه وستایلم ورباندې. د دې تر څنګ نجونې چې افغانستان کې اوس له زده کړو څخه منع شوي دي دې برخه کې ځینې نظمونه شیان ما لیکلي دي. نو شته دی داسې هره برخه کې چې زما وس رسېدلی دی هغه چې زما زړه غوښتي دي چې باید دغه برخه کې زه لیکل وکړم نو داسې لیکل ما کړي دي.
دا نظم چې تاسو مخکې یادونه وکړه د پښتنه دره تلوسته شي دا اوس اوریدونکو ته وړاندې کولای شي.
بلې هو تکل سب زم دا اوس پیوې نظم تکل سب انواني هم دې پښتنه وې زه یو داسې پښتنه يم چې پیدا شوم خفګانو خوشحالي هغه سینه وا لکه څنګه چې پوزوي وي چا خواږه کور تر نه وړل چا کوڅو کې منډي نکړي چا مې سیرې هم ونه کړ خپلوان هیڅ خبر نکړل چا مې غوږ کې اذان نکړو چا پغې کې پورته نکړم چا مې مخ ته هم کتل نه خو بس انو مې پښتنه شو تش نامه شو لرا پوي زه یو داسې پښتنه يم زه یو داسې پښتنه یم که ګیډي راوړم نو خیر دی که پردو کورو کې ګرځم په پیسو بړستنې ګنډم که پنبه راټولومه که زیړ وږي سپینومه دا به هیڅ خبره نه وي که پردي کور کې کار کومه که ګرځېږم په بازار کې د یوې روپۍ سوال کومه یا چې مخې د جومات کې زه پردي بوټان پاکومه د دې ټول جواز شته دی خو ښوونځي ته تلل مې کفر زه یو داسې پښتنه یم چې ژړا مې مکرتوب وي او خندا مې سپینسترګي وي چوپه هم پاتې دی نه شم وایي دا دې څه نخرې دي که خبرې دې کولې وایي اخ دا دې لا بله غټه شوې لوند غواړي دا د ستور دی له پخوانه انساني خدایانو ویلي چې بس ښځه یا د کور ده که د کور نه وي د ګور ده نه حق غواړي نه یې شته دی زه یو داسې پښتنه یم چې ګودر زمون کعبه وي تاوېدل ترې طوافونه له ګودر نه تر خپل کوره بیا له کوره تر ګودره د صفا مروه مزل وي د سنځلو ډکونه چې په کړو باندې ولو دا زمونږ د شیطان څلې د چینې اوبه زمونږه د زمزم نه کمې نه دي او کدي موږ ته زمزم دي بس دا زما دپاره هر څه دا زمونږ عبادت وي دا عمره وي موږ دپاره دا زمونږ د پاره حج وی زه یو داسې پښتنه یم چې ارمان مې باید نه وي کارمان ساتم نو کفر په یادونو د یو چا کا زړه ودان ساتم نو کفر خره بزی واګانې خیر دی که جانان ساتم نو کفر یا په بدو کې واده شم یا بخت خرڅه په ولور شم خو کمره مې کس وزیګم غږ به نه باسم له خلینه زه یو داسې پښتنه یم د هوس سپیرا پسیوی لخپل کور نه تر خوانځی می لخوانځی تر پونتونه لپونتونه تر دفتره څوک می غلط عزت ناستوی څوک می لار کی د منزل دیو څه بدل کی واری زب خاوري ملالای شم زب خاوري زرغونه شم فکر نکوم کنازو شم زب خاوري عقل شم زه یو داسی پښتنه یم
ډیر اعلی دا ډیر عالی نظم دی عقل جانې د دې نظم په باب غواړم پوه شم چې دا څنګه تاسو ولیکه څه وخت و چې دا شعر مو ولیکه دا پښتنه زه ځکه کوم چې غواړم پوه شم او اوریدونکي هم واوري چې تاسو په الهام باور لرئ او که فکر کوئ چې یو شاعر کوو غواړي یا یو فکر ورته پیدا شي کولای شي چې یو شعر پیل کړي او پای ته یې ورسوي
تکل سیم دا هدا الهام یادونه تاسو کړل زه کوای ما الهام باندې زه باور نه لرم ځکه تر ډیره پورې ما چې کوم وخت کې کوختل چې زه شعر ولیکم نو دا شعر برخه کې ما به داسې فکر کولو چې زه هیڅ نه پوهیږم نه شم کولای نو ما په ډیر وخت پورې هم داسې احساس کولو چې زه نه شم کولای بیا وي ټول ملګرو ما ته دا ویلي چې ته کولای شې ته هڅه وکړه ته خواري وکړه غلطي ولیکه خو پایلې خو کله چې ما په رښتیا یعنی جبري به مې په ځان باندې کول بس کتابچه به مې راخیستله په جبري ډول باندې یو موضوع ما غوښتل چې باید دا زه غزل ترینه جوړ کړم نو څو ځله که غلط به مې ولیکه بېرته به مې سر نه کوم مثلا نن ورځ به مې ولیکه سبا ورځ باندې چې بېرته به مې زړه وشو چې دا ما سم نه دی لیکلی بېرته به مې بدلولو نو که چېرې یوازې موضوع د الهام وي نو هغه وخت کې ما به ټول پوره کولو بیا سبا ورځ بېرته ایډیټ ته یا کوم بل څه بې ضرورت نه و ځکه ما به ویلي چې ما ته خو پرون د دغې موضوع په تړاو باندې الهام راغلی و نو ما په داسې یو حالت کې دغه لیکل کړي دي چې قصدي به مې هڅه کوله زه باید وی شم کولی زه ولی نشم کولی زه که علاقه نه ورسره وه خو هغسي فکري ورته یا جوړنه وم یا په دغه موضوعاتو باندې تر ډېره پوهېدلم نه خو ما چې کله ښه زیاته خواري مې پکې وکړله نو ما وشول کولی چې زه باید همدغسې پکې مخکې لاړه شم او دغه د نظم یادونه متکل صاحب وکړه داسې افغانستان کې کله چې د نجونو ښوونځي وتړل شول دغه نه وروسته موږ بیا هم پوهنتونونو ته تللو خپل درس ته مو دوام ورکړی و نو بیا یو ورځ داسې ناڅاپه راغله چې د پوهنتون دروازې هم د نجونو په مخ باندې وتړل شوې او په رسنیو کې اعلان وکړو چې تر امرسانی پورې پوهنتونونو ته هم نور نجونې نشي کولی چې راشي تر څو چې موږ ورته ویلي نه وي نو هغه امرسانی تر نن ورځې پورې دوام پیدا کړو تر نن ورځې پورې پوهنتونونه او د نجونو ښوونځي دروازې خلاصې نه شوې نو کله چې بیا د نجونو پوهنتونونه وتړل شول بیا په رسنیو کې هغه شور ماشور چې نجونو راپورته کړو د دې په څنګ کې هغه حالت چې ما باندې تیر شو هغه وضعیت چې ما په ځان باندې تیر کړو چې موږ باید دې نه وروسته نور پوهنتون ته لاړې نه شو یو نامعلوم وضعیت سره موږ مخ شو نو دغه نظم هغه وخت کې بیا ما لیکلی و
یو بل پوښتنه چې غواړم حتما تاسو ځواب ورکړئ البته دا د ستاسو د نظم په ارتباط ده ښځینه شعر یو مسله ده چې نه یوازې په پښتو شعر کې تر اوسه پورې لانجه ده په دې خاطر چې زنانه حس یا د ښځینه حس په شعر کې کم دی ښځینه شعر ستاسو له نظره څه ډول دی دا اوس البته موږ یو مثال په دا ستاسو په دې نظم کې ولیده مګر غواړم چې لنډې راته شرحه کوي چې د یوې ښځې روح یا ښځینه روح د ښځې په شعر کې څه ډول انعکاس کوي یا څه ډول راتلی شي
دکل سیب زما چې کلم د خپل شیرونه نور ته ورولې په سوشل میډیا کې مې نشر کړی تر ډیره پوری ما ته چې هغه د خلکو بیرته غو مسج راځي نو هغه ما ته دا خبره کوي چې دغه د نورو خلکو په شعر کې کنه چې کله خزینه شاعران مونږ ولرو دا په شعر کې تر ډیره پوری نارینه فکر راخستل شوی وي ستاسو داسې موضوع په کې نشته دی نو ما مخکې یادونه وکړله چې زه کله شعر لیکم زه یو بل نجلۍ چې هغه د ژوند له مشکلاتو سره ډېر زیاته مخ وي هغه یوه کیسه زما مخ ته تېره شوې وي د یوې نجلۍ د ژوند یا د یوې مېرمنې د ژوند چې هغه له څومره ستونزو وت تلوي څومره مشکلات سره مخ شوي زه هڅه کوم چې دا غي فکر راوخلم په دې خپل زړه کې ځای په ځای کوم چې دغه یو حالت کې کچېری زه وي دغه حالت په ما باندې تیر شوی نو زه به څه ډول یو وضعیت سره مخ وم نو د دې سره په څنګ کې کله چې دغه پښتني دودونو کې مونږه ځینې لباسونه لرو ځینې شیان لرو نو تر ډېره پورې ما هم دغه برخې که نه مثلا لونګ او زونډې او افغاني لباسونه او بل څه بل څه دغه ټول شیان ما په خپلو شعرونو کې راخیستي نو زه داسې احساس نه کوم چې زما په شعر کې هغه نارینه فکر دې زیات وي ځکه زه هر وخت چې لیکل کوم نو زه د یوې بلې ښځې هغه د زړه کې چې د هغې کومې خبرې وي کوم درد وي کومه خوښي وي هر څه چې وي هغه زه راخلم په زړه کې ځای په ځای کوم دغه نه وروسته زه بیا لیکل کوم
ډېره زیاته مننه هغو نجونو ته چې فکر کوي چې نشي لیکلی څوک چې شاعرانه ذوق او فکر لري د یو شاعر شخصیت پکې شته په روح کې شته مګر نشي کولای چې شعر په کلماتو کې راولي هغه تاسو ویل څه دي
ډیره مننه تکل سی به زه د نجونو له دغه فکر سره ډیر زیاته مخالفه یم او زما نه خوښېږي چې کومې نجونې چې لومړي وختونو کې دوی هغه د پلرونو په کورونو کې چې وایي مصروفیات زیات یا یو موضوع بله موضوع بیا کله چې دوی افغاني ټولنه خو تاسو ته خپله معلومه ده چې نجلۍ اولس شپاړس یا اتلس کلو ته رسېږي بس کورنۍ ورته وارخطا وي او سمدستي هغوی ودوي نو هغه نجونې چې علاقه هم لري بیا چې کله هغوی ودېږي د واده نه وروسته بیا نشي کولی وایي چې د ماشومانو روزنه او د هغوی هغه ژوند او سختیانې ور په غاړه کېږي د دې سره په څنګ کې د نوي کور او نوي ژوند که نه شي دوی نوی موږ نه شو کولی نو زه دغه د نشم کولی خبرې سره ډېر زیاته مخالف یم زما نه خوښېږي چې نجونې دغسې موضوع په خپل فکر کې واخلي او بیا هغوی هغه خپل ژوند او هر څه پرېږدي زه وایم چې که بیخي لس دقیقې وخت هم وي یا پنځه دقیقې وخت هم وي چې زمونږ فکر د لیکلو د پاره وي، د ځان را جوړولو د پاره، د پرمختګ د پاره، نو موږ باید هغه وخت ځای نه کړو. ځکه هر څوک، که زه یم کابل انجلۍ د کابل ده، دغه افغاني ټولنه کې هر انجلۍ له ډېرو ستونزو سره مخ ده، خو د دې ستونزو سره په څنګ کې باید موږ ماتې ونه خورو. موږ باید هغه خپل فکر ونه تړو، باید لیکلو وکړو، باید کار وکړو، هغه که په هره برخه کې وي. نو زه د کل صاحب یو یادونه دا هم کوم چې زه په کلي کې زما یو ملګري وه، هغې سره زه بلده شوم او تر نن ورځې پورې هغه ما سره خبرې کوي، همدغسې یو بل سره هغه دوستانه اړیکه هم بیخي ډېره ده. نو هغه داسې یو کور لور وه چې هغې ویلې چې زه یې نشم کولی، خو د دې سره په څنګ کې مصروفیتونه هر څه هم ډېر وو. خو تاسو باور وکړئ، د کل صاحب چې کار ما ورسره شروع کړم دغه د لیکلو برخه کې، نو نن ورځ هغه نجلۍ ته چې زه ګورم، نو زه داسې احساس کوم لکه زما اوس دا چې هغه وي، یعنی هېڅ برخه کې هغه اوس مشکل نه لري، دومره په هره برخه کې لایق او دومره په هره برخه کې پوهېږي. نو کله چې هغه بیا کوم بل چا ته مثال وړاندې کوي چې زما پخوانی ژوند په دې رقم باندې، خو کله چې دغه نجلۍ ما سره کار وکړو زه داسې یو حالت ته ورسېدم، بېخي د چا باور هم نه راځي. نو زه وایم که هر نجلۍ علاقه ولري، کار وکړي، او یو فکر په دې خپل ذهن کې له ځان سره ولري چې زه یې کولی شم، نو هېڅکله به هم ماتې ونه خوري.
شاعره عاقله اسد د ازادې میلمه په خبرونه کې را سره و. عاقله اسد د جنید بنسټ د غوره شاعرانو د سګنې یو جایزو د ګټونکو لډلې و. د ازادې میلمه تر بلې خبرونې مو په پاک خدای سپارم.
د ازادې میلمه